د ازادي رادیو د خبرونې ته چې تر 9 بجو پورې دوام کوي خرغلست. د دې خبرونې په ډیره برخه کې قدرمنو اوریدونکو د ازادي رادیو مجلې پروګرام خبريږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې په مکړې د دې سات خبرونو ته. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت وایي چې په ټول افغانستان کې به د سګنی کال د کانکور ازموینه د تلې د میاشتې په 14مه، 14مه او 15مه واخیستل شي. د لوړو زده کړو وزارت د امتحانونو د ملي ادارې د سرپرست عبدالقادر خاموش په وینا د سګنی کال په کانکور کې به د 12مو ټولګیو نږدې 1540000 فارغان برخه واخلي، چې له دې ډلې به 80000 د لوړو زده کړو په مؤسسو کې جذب شي. له دې مخکې د امتحانونو ملي ادارې ویلي وو چې د 401 کال کانکور به د وږي تر پایه واخیستل شي، خو دغه ازموینه تلې ته وځنډول شوه. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره یا فاو وایي د افغانستان په 14 ولایتونو کې د غوا د پوستکي د دانې یا لمپیسکن ناروغي ثبت شوې ده. د ادارې پرون په یو ټویټ کې وویل دغه ناروغي د دې سبب شوې چې د غواګانو د شیدو تولید او وزن کم شي. فاو وایي چې دوی د هیواد په 14 ولایتونو کې د واکسین پروګرام پیل کړی او په روانه میاشت کې یوازې په بلخ ولایت کې نږدې 10000 غواګانې واکسین شوې دي. د دې ناروغۍ د خبرېدو راپور لومړی ځل څو میاشتې مخکې په خوست، پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې ورکړل شو. په پام کې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د نړیوالو شل اووریزو مسابقو په لړۍ کې د پاکستان او بنگلاديش پر وړاندې دوه تمریناتي لوبې وکړي. د کرکټ د نړیوال شورا د خبر شوی مهالویش لمخې د افغانستان ټیم به د سګنی کال تر شل اووریزو لوبو مخکې د اکتوبر په 12مه د بنگلاديش او د اکتوبر پر 19مه د پاکستان پر وړاندې تمریناتي لوبه وکړي. دغه شل اووریزې نړیوالې لوبې د اکتوبر په 14مه په استرالیا کې پیلېږي او د نومبر تر 14مې دوام کوي. افغانستان به خپل لومړی رسمي مسابقه د اکتوبر په 22مه د انګلستان پر وړاندې وکړي. امریکایي چارواکي وایي داسې معلومات نه لري چې د رسنیو هغه راپورونه تایید کړي چې ګنې روسیه به په اوکراین کې یا اوکراین ته نږدې د جګړې په ډګر کې د اټومي تاکتیکي وسلو کارولو ته د تیارۍ په حال کې وي. د امریکا د دفاع وزارت مرستیالې لارا کوپر پرون د اکتوبر په 14مه وویل دی په دې اړه چې روسیې ښایي تاکتیکي اټومي وسلې په اورګاډي کې لیږدولي وي. تر اوسه یوازې د ښکاره سرچینو په اساس راپورونه لیدلي دي او زیاته کړه چې د امریکا پوځ داسې څه نه دي لیدلي چې د خپلو اټومي وسلو په دریځ کې بدلون راولي. په دې اړه پرون د سپینې ماڼۍ له ویاندې کارن ژان پیرز څخه هم وپوښتل شول او هغې په ځواب کې وویل چې متحد ایالات د اټومي وسلو مسلې ته په ډیر جدي نظر ګوري، خو هغې زیاته کړه چې تر اوسه داسې نښې نښانې نه دي لیدل شوي چې روسیا به حتماً په اوکراین کې له اټومي وسلو کار اخلي. او د جرمني پخوانی صدر اعظم انګلا مرکل پرون سه شنبه د ناسن په نوم د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې معتبره جایزه وګټله. د هغې ستاینه په دې خاطر وشوه چې د دندې پر مهال د پناه غوښتونکو د خوندیتوب لپاره کلک هوډ درلود. جرمني په 2015 او 2016 کلونو کې 1,200,000 پناه غوښتونکو ته هرکلی ووایه. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری د میرمن مرکل جرأت او زړسوی وستای. انګلا مرکل چې 14 کاله د جرمني د صدر اعظم پر دندې کار کړی وویل د هغه مهال وضعیت اروپایي ارزښتونه له ازمیښت سره مخامخ کړي وو او دا له بشري چارې پرته بل څه نه وو.
زموږ غاګل ازادي رادیو اوري قدرمن اوریدونکو، اوس هم تاسو د راپورونو د اوریدو برخه ته رابولم.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د هم د خبرونه لمړی موضوع په دې خبرونه کې قدرمن اوریدونکو ز احمد تکلس تاسو قربایم د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په پام کې لري چې اوسه د روان میلادي کال تر مارچ پورې هر میاشت 15 میلیونه افغانانو سره د خوراکي موادو مرسته وکړي. دبليو اف پی وایي د دې پلان د عملي کولو لپاره 1.1 میلیارد ډالر ته اړتیا لري. ځینو نړیوالو ادارو اندېښنه ښوولې چې په افغانستان کې به د ژمي له راتګ سره بشري مرستو ته د افغانانو اړتیاوې لا زیاتې کړي. د فیروزې عزیزي په راپور کې په دې اړه تفصیل واورئ.
د ملګرو ملتونو سازمان د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وای په پام کې لري په افغانستان کې اړو کسانو ته د خوراکي توکو د مرستو د ویش پروګرام پراخ کړي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ویان وحید الله امانی پرون سه شنبه د تلې 12 منېچا په دې اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکړل.
پلان مودا دی چې د سه کال د اکتوبر میاشتې نه بیا دی 2023 کال د مارچ میاشتې تر پایه پورې موږ کولای شو هر میاشت 15 میلیونه نه زیاتو کسانو ته د خوراکي توکو مرستې ورسوو. د خوراکي توکو په دغو مرستو کې د 150,000 ټنه په شاوخوا کې د خوراکي توکو ذخیره کول په هغو لرو پرتو سیمو کې شامل دي چې د ژمي په موسم کې ورته لارې بندیږي، او دغه 150,000 میټریک ټنه ذخیره کول په وکولای شي د 2.2 میلیونه کسانو لپاره مرسته وکړي تر څو دوی د ژمي په موسم کې د خوراکي توکو له جدي کمښت سره مخامخ نشي.
خغلی امانی وای د 2023 کال تر مارچ میاس پورې د دې پلان د عملی کولو لپاره 1.1 میلیارد ډالر ته اړتیا لري چې هیله لري مرستندوی سازمانونه او هیوادونه یې ورکړه په غاړه واخلي. ګڼ اوریدونکي هر ورځ د ازادي راډیو په پیغام سپتون کې ماشين کې شکایت کوي چې بشري او نور مرستې اړو کسانو ته نه رسیږي.
دغه کوم مرستې چولسونو درځي دا په سما او عدالتانه توګه نه توجیه کیږي. مهرباني وکړئ او د چارواکو غوږونو ته دا پیغام زمونږه ورسوئ.
دا کوم مرجه چې خلکو ته ورته دا زموږ دولسته غوښتنه ده چې تاسو سفر په مقابل کې ورته ځکه یو خو غریب ته حق ورسیږي. مور سوی کار مکی یا غریب کار کوي دا یو بل څه نه دي کارونه چې خلکو خیرات خواره نه وي.
محمد زریف ته دا مینارو د کمپ مې اړیکې نیولې ده. ما ول وروره د ازادۍ راځو ته مې دا گفتنی ده چې زموږ خلکو سره نه کومک کیږي نه هم شي کیږي. جایان خلک کومک نیسي چې په تعمیرو کې پراته دي. موږ خلکو سره نه مقامت لیدلی چې امارات راغلی هم نه دی لیدلی، بابل دولت کې هم نه لیدلی.
د ملګرو ملتونو د غیدره وایي په 2021 میلادي کال کې په افغانستان کې 14 میلیون کسانو ته د خوراکي توکو د مرستې رسولو هدف ټاکلی و، خو د اگست د میاشتې له سیاسي تحولاتو وروسته د خلکو اړتیاوې زیاتې شوې او دوی ونتوانېدل هغه کال تر 15 میلیون ډیرو کسانو سره د خوراکي توکو مرسته وکړي.
پر راپور کې مو اوریدل چې ډبلیو ایف پی یا د خوړو نړیوال پروګرام په پام کې لري چې د روان میلادي کال تر مارچ میاشتې پورې هر میاشت 15 میلیونه افغانانو سره د خوراکي موادو مرسته وکړي. طالبان ادعا کوي چې د هیواد په بازارونو کې د خوراکي موادو او تیلو بیې رالوېدلې دي، خو خلک شکایت لري چې په بازارونو کې له هم د خوراکي او نورو لومړنیو توکو بیې خورا لوړې دي. طالبانو تیرونه له روسیې څخه د لومړنوي توکو د رانیولو قرارداد لاسلیک کړ. روسیا که څه هم له اوکراین سره په جګړه کې ښکیل ده، خو بیا یې هم له طالبانو سره د موافقې ته لیوالتیا ښودلې. په دې اړه تفصیل اسمت څاروان اوروي.
په داسې حال کې چې افغانستان له اقتصادي کړکېچ او بشري بحران سره مخامخ دی، واکمنو طالبانو د روسیې او ایران په څیر له هیوادونو سره سوداګرۍ ته لیوالتیا ښوولې. هغه دوه هیوادونه چې له سختو نړیوالو بندیزونو سره مخامخ دي، تر تهران وروسته مسکو هم له طالبانو سره معاملې ته لیوالتیا وښوده او تیره اونۍ ورسره د لومړنیو توکو قرارداد لاسلیک کړ. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست نور الدین عزیزی تیره اونۍ اعلان وکړ چې له روسیې سره د شوی موافقې له مخې به افغانستان د کال 1 میلیون ټنه پټرول، 1 میلیون ټنه ډیزل، 500,000 ټنه مایع ګاز او 2 میلیون ټنه غنم وارد کړي. په هند کې د انرژۍ د یو خپلواک انسټیټیوټ مشر او مخکښ اقتصاد پوه نریندرا تانی جا ویلي
روسیا له هغو لږ شمیر هیوادونو سره یو ځای سو چې غواړي له طالبانو سره د صادراتو او وارداتو په برخه کې تجارت وکړي.
لکه چې روسیه په کابل کې خپل سفارت بیا پرانیست، افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابل وویلي چې روسیا غواړي داسې ګامونه واخلي چې د طالبانو نمونه د تروریستي سازمانونو له لیست څخه لرې کړي شي، او خپل رسنوی ته لارښوونه کړي چې د ارتیا تر حده د طالبانو ډلې د تروریزم په فهرست کې د شامل ډلې استعلا و نه کاروي. د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد تیره پنځشنبه ویلی وو په افغانستان کې د خوراکي توکو او تیلو بې د پام وړ کمی شوې دي، خو عام افغانان بیا شکایت لري چې لا هم ګرانی تر حده زیاته ده. د پکتیکا اوسیدونکو سمی الله وایي.
دلته یو مخ ګرانی ده، یو مخ وړو ګرانه دي، مار شی ګرانه شوي دي، د انکشاف لخوا مرستې کمې شوي.
طالبانو چې د نړیوالې بانکدارۍ نظام ته لاسرسی نه لري ویلي، دوی به د مالونو تادیه په روسي روبلو کوي. راپورونه ورکړل شوي چې ایران هم افغانستان ته د 2000 میلادي کال له می میاشتې د 2020 میلادي کال تر می میاشتې پورې 400,000 ټنه تیل صادر کړي دي، خو پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو مخکې ترکمنستان افغانستان ته د پټرولو عمده صادرونکی وو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د طالبانو د حکومت د استخباراتو اداره وایي چې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د خوارجو د ډلې د بهرنیو اړیکو او مالی چارو مسؤل نیولای دی. د طالبانو چارواکي د خوارجو اصطلاح د اسلامي دولت ډلې یا داعش د غړو لپاره کاروي. په یو بیان کې چې بیګا د استخباراتو پر رسمي فیسبوک باندې خبره شوه، ویل شوی دی چې د ملکی په مستعار نوم د تورن کس د اوکراین، جرمنی او اسپانیا په ګډون له نورو هیوادونو څخه مالی مرستې د دوی په وینا د خوارجو ډلې تراوړلې او د دې ډلې د جلب جذب مسؤل هم و. طالبانو د دوه په تړون کې له متحدو ایالاتونو او نړیوالې ټولنې سره موافقه کړې وه چې په افغانستان کې به د تروریستي ډلو فعالیت ته اجازه نه ورکوي، خو د دوی حکومت له تیر یو کال راهیسې له دې تورونو سره مخامخ دی چې د القاعده شبکې په ګډون ترورستانو ته په افغانستان کې ځالی ورکړی دی. اوس هم نور موضوعات. له ښوونځیو یو شمیر فارغ شوي زده کوونکي چې ټاکل شوی سکل د کانکور په ازموینه کې ګډون وکړي وایي د خپل امنیت په اړه اندېښمن دي. د دوی په وینا وروستیو چاودنو او ځانمرګو حملو د دوی اندېښنې ډېرې کړي دي.
د ښوونځیو یو شمیر هغه فارغان چې غواړي سکل په کانکور ازموینه کې ګډون وکړي وایي له ډار او اندېښنو سره به ازموینې ته ځي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت په وینا د سکل کانکور ازموینه به د میزان میاشتې په 14مه، 14مه او 15مه په ټول افغانستان کې پیل شي. د ښوونځیو دا فارغان وایي چې د خپل ځان د امنیت په اړه اندېښمن دي. فرحت چې سګنی کانکور ازموینې ته نوم لیکنه کړې وایي د امنیتي ستونزو له امله د کانکور په ازموینه کې لګډونه اندېښمن دی.
ما و اکثریت کسایی که در امتحان
کانکور زو اکثریت هغه کسان چې ټاکل شوی د کانکور په ازموینه کې ګډون وکړو، کله چې ګورو چې امنیتي وضعیت واقعا خراب دی نو په ازموینه کې د ګډون پاړه یو ډول ویره او وحشت لرو. په هغه امنیتي ځواکونو چې ټاکل شوی د دې ازموینې امنیت و نیسي هیڅ ډول اعتبار او باور نه لري.
امنیت امتحان کانکور رو بګرد نه داریم.
د 12م ټولګي او بل فارغه چې دا هم د سګنی کانکور ازموینې ته نوم لیکنه کړي، خو د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي. وایي طالبان د نجونو د زده کړو مخالف دي او باور نه لري چې د کانکور ازموینې امنیت ټینګ کړي.
موږ فکر نه کوو چې طالبان دې دا کار وکړي چې د کانکور ازموینې پر مهال زموږ امنیت خوندي کړي، ځکه د طالبان حکومت دا ثابته کړې چې د نجونو د تعلیم او تحصیل مخالف دي.
که څه هم طالبانو په وار وار دا خبره رد کړي او ویلي چې د اسلامي شریعت پر بنسټ د ښځو او نجونو حقونو ته ژمن دي، خو پر افغانستان یې بیا ځلې تر واکمنېدو وروسته چې له کال زیاته موده پرې اوړي له شپږم ټولګي پورته نجونو ته ښوونځي ته د تګ اجازه نه ده ورکړې. په پوهنتونونو کې یې هم پر نجونو ځینې محدودیتونه لګولي چې د بېلګې په ډول د هلکانو او نجونو د ټولګیو بېلولو او د نجونو د جامو ډول او رنګ یادونه کولی شو. خود طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافی ټکور د کانکور ازموینې د امنیت ډاډ ورکوي. نوموړي ازادي رادیو ته ویل
موږ د ټولو هیوادوالو د امنیت ساتلو ترجمنی او د موږ امنیتي ځواکونه د ټولو هیوادوالو امنیت ته متوجه دي. دوی دې مطمئن اوسي هیڅ نو مشکل به په دې برخه کې انشاءالله نه وي.
د امنیت په اړه د کانکور ازموینې د ګډونوالو اندېښنې داسې مهال ډېرې شوې چې تېره اونۍ د کابل په لویدیځ کې د کاچ پر ښوونیز مرکز داسې مهال ځانمرګی برید وشو چې لسګونه زده کوونکي چې ډېری نجونې وې د کانکور په یوه ازمایښتي ازموینې کې ګډون کړی و.
قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام پیلېږي چې احمد شیبر چمتو کړی. خو له هغه مخکې د دې خبرونې وروستۍ موضوع. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي چې اروپایي ټولنه په ایران کې د حکومت پر ضد اعتراضونو په ځپلو کې د ښکېلو چارواکو د شتمنیو د کنګل کولو او پر هغوی د سفر د بندیز د لګولو هڅه کوي. په ایران کې اعتراض کوونکي پرون هم د ولسمې پرله پسې ورځې لپاره لارو سرکونو ته راووتل او د حکومت پر ضد لاریونونه وکړل. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر کاتشین کولونا پرون سیشن به وویل چې اروپایي ټولنه د هغو ایرانی چارواکو د شتمنیو د کنګل کولو او پر سفرونو د بندیز هڅه کوي چې د اعتراض کوونکو په ځپلو کې لاس لري. د رویټرز اژانس په وینا میرمن کولونا د فرانسې د پارلمان غړو ته وویل چې د اروپایي ټولنې په همغږي د دې اقدام هدف دا دی چې پر هغو کسانو باید بندیز ولګول سي چې د اعتراض کوونکو په ځپلو کې لاس لري او په دې ډول د خپل اقداماتو لکبله حساب کتاب ورسره وسی. هغه زیاته کړې چې دغه بندیزونه به د رژیم هغه څیرې هم په نښه کړي چې خپل اولادونه په غربي هیوادونو کې دي او دوی په ایران کې اعتراض کوونکي ځپي. دب دسل کې د چی پرون سیشن به هم د پلازمینه تهران په ګډون د ایران په بیلابیلو شهرونو کې اعتراضونه روان وو. دغه اعتراضونه ورسله هغه فایل سول چې 22 کلنه مهسا امینی د پولیسو تر توقيف وروسته په کومه حالت کې روختون ته ولېږدول سو او هلته د سپتمبر میاشتې پر شپږ سمسا ورکړه. هغه په بشپړ ډول د حجاب نره آیاتول په تور د گشت ارشاد پولیسو نیولې و. د ایران رهبر آیت الله علی خامنه‌ای بل اخره چوپتیا ماته کړه او پیران کیروان اعتراضونه د دشمن په ځنګړي ډول امریکا او اسرائیل یو پلان سوي توتیه وبلله. خو د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی ټول خلک یو والی ترو بلل او اعتراض کوونکي قراری ته وهڅ سوال. د اعتراضونو لپاره د هنرمندانو، فعالانو او خبریالانو په ګډون په سلګونو کسان نیول سوي دي. بلخو د ایران د بشري حقوقو سازمان پرون په خپل تازه راپور کې په ایران کې د ورستیو اعتراضونو پر مهال د وژل سوو شمیر لشته لږ 145 تنه یاد کړ. ګومان کړي چې واقعي شمیر تر دې خورا زیات وي. دغه سازمان چې مرکزی دفتر یې په ناروی کې دی ویلي چې په وژل سوو کې 9 تنه ماشومان هم شامل دي. د دې سازمان په خبره ډیر کسان په سیستان او بلوچستان، مازندران او ګیلان ولایتونو کې وژل سوي دي. پر ټولنیزو شبکو په خبرو سوي تصویرو کې ښکاري چې پاریدل اعتراض کوونکي د شزه ژوند او ازادي شعارونه ورکوي او په ځینې مواردو کې شزه د اعتراض په ډول خپل پړونو ته اور اچوي.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کله مو کوم په کابل کې په افغان ادبی بهیر کې د مشاعرو ترڅنګ
د غتیرونې تمنګه پر غزل باندې کار کتنه لرله. تر هغه وړاندې موږ پر سوریالیزم د یو لیکچر اکو شاهدانو
په دې خبرونه کې د دې ترڅنګ په کندهار کې لداسې ځوان سره شغیدلیو چې په یوازې مټ ادبی فرهنګي هڅې کوي.
یو کال خډیر وخت کې چې دا پروګرام زه په خپل شخصي مصارف باندې مخ ته وړم.
د نشټې 900 مخش بړل شوی ناول سینو هش بړون کې ایسا ستانکزی وی چې دې کتاب د تر لوستو وروسته سوالونه پیدا کړل. چویش پړه
تر اوسه ول انسان مثلا په دې شکل دا یعنی دومره وخت کې دغه پړاو تر څو د زرګونه کلونو تر څو دې په دې کې د انسان تغییر ول نه درسو یا
په دې خبرونه کې به دا هم واوري.
پر باغ چاستا د سینې چې تور زلفان پریوزی لکه پاس پر خزانه چې تور مران.
له سندرغاړي محمد کندهاري سره د پر هنري ژوند او هڅو شغیدلیو او د روزګان د هنرمندانو حال مهمه خسته
پښتو دولت څخه خوان چورو نو یم مارکه معنا ته دا کوم مشکلات څخه خلاص کو.
د افغان ادبی بهیر یو مهمه غونډه د کابل د دارالامان پر سړک حبیبی لیسې ته چیر مهاره جمعه د خوشحال بابا فکری بهیر د غونډو په تالار کې کیږي. سیاسي تحولاتو د غونډې د وی مودې په مخه ځنډولې وي. خوله نشتې شپږو اونۍ را پدې خو په پرله پسې ډول هر اونۍ جوړې شي او اکثر پر خوالي ځوانندې. د تیر اونۍ په غونډه کې د مشاعرې ترڅنګ د امر الله انداز پر غزل نقد وشو. د دې غزل مطلب ده
ما دې په خندا اخیسته دا پورا جهان و ما ورته ورکړې نوم د مینې ګلستان و.
د غزل په هر بیت د غونډې برخوالو خپل نظر ورکړ. د مطلب اړه شاعر محمود دلگیر په پیل کې وویل
اصل کې دا بیت د رواتیا له مخې ډېر ښه روان بیت دی، خو فکر کوم مانا یې لږه ګونګه غوندې ده. خو مطلب دلته د دې نه دا دی چې ما دې په خندا اخیستی دا پوره جهان، چې ستا دا خندا دا یو نظر خندا چې ما ته وکړه، زما هغه خیال کې دغه ته داسې معلومېږي لکه ما چې دا یو جهان ما اخیستی وي ځان ته، او بیرته مې دغه جهان لپاره بیا یو نوم ورکړی دی چې هغه د مینې ګلستان دی. یعنی مطلب ستا خندا چې ده دا یو جهان دی، او دې لپاره باید نوم هغه د ډېرې زیبایۍ نه د مینې ګلستان نوم ورته ورکړو. دا ډېر ښه بیت دی، او خوالی په دې کې هم دی چې هغه معنا یې قسم یو څه ابهام لري، خو سړی معنا ته ځان رسولی شي.
د کرکتونکو له ډلې یو هم د کابل پوهنتون د شبو او ادبیاتو د پوهنځي محصل تاج ولی وحدتیار و. دی د انداز غزل د مطلب په اړه وایي:
دغه بیت لکه د انګلیسي شعر د بیت نسخې لري پیاوړی ده، نه یوازې چې دغه الف الف یا واولونه دغه نسخې قوي کړی ده، بل خو دا د مین او نون غږونو ته مسکې پیاوړی کړی ده. دته پزیس یا نزل ساوند وایي، پزیس غږونه وایي، او دغه ازنګوال نوم فونولوژیک ورته وایي، او ازنګوال غږونه د اکرم کېدل چې د مسکې پیاوړتیا کې پروانده لري. ما دا کایته عبارت نه ده، ما په نظر باندې د مین او نن تکرار مستی په وړ کړي پن پن اوسې خبره ده سي زوم کدا غبط وز هغه تا واچو ما نه سره تاوړو ما شاد هم دغه دوه یو جمله سي لکه ما دې خندا پر ما دې خندا پر دای پر دا جهان اکسيو او د مینې د ګلستانو مې ورته ورکړه کنه نو اضافه کلمې ورته سره تلای نو
وحد تیار د افغان ادبی بهیر د غوندو راپور نه چمتو کوي. له دوی څخه به واورو چې هر اونۍ کره کتن او مشاعره کوي که څرنګه.
زمونږ دغه اونۍ چې غونډې په هغه د بېلابېل موضوعات مونږ دلته شنو، زیاتره وخت لکچرونه وي چې د بېلابېلو محصلینو استادانو او د ادب مینوالو لخوا وړاندې کېږي، او په دغه په لکچرونو په زمن کې موږ کله کله کرکتنې ته ځای ورکوو. سي دغه تیره اونۍ ته موږ پر غزل باندې کرکتنه لرله، تر هغې وړاندې موږ پر سوریالیزم د یو لکچر هغه وو شاهدانو، او تر هغې وړاندې هم لکچر وو پر د پښتو شعر نستالژي باندې، نستالژي او پښتو شعر لکچر وو، او تر هغې وړاندې مو هم یو لکچر درلوده چې
بالکل
شبر صب لمړی لیکچرر یا لیکچر وړاندې کوونکی لیکچر وړاندې کوي، ټوله موضوع رانغاړي، او وروسته قریب یو سات یا پنځه سلوخ د کورسته چې لیکچر پای ته ورسیږي، بیا ګډونوال پوښتنې نوټ کوي، خپل نظرونه د لیکچر سره خپل موافق نظر موافق نوټ کوي، او په کوم ځای کې چې لیکچر سره یو څوک اختلاف لري په ځینو برخو کې هغه خپل ډالډا او خلاص لاس وایي.
غالبا ډیر کله ځوانان خپل شعر یا کیسه نقد وړاندې کوي. کله چې ځوانان نقد څه وړاندې کوي څه احساس کوي؟ هغوی کله ناکله د خوابدي احساس نه کوي چې کله نقد پې کوي؟
همداسې د شبر صاحب دلته، خو متاسفانه په افغانستان کې نقد د کساده وه د ډز معنی ورکوي، که نه داسې فکر کوو چې دغه شاعر یا لیکوال رسلو له پوسته کوو، یا داسې هغه کوو چې یوازې د خدای مکه شخصیت ته صدمه ورسیږي، خو دغه کار موږ افغان ادبي بهیر کې نه کوو. افغان ادبي بهیر کې بې طرفه نقد کېږي، کاغذ کیسه وي او که شعر وي، هغه ښې نکتې هم شاعر ته په ګوته کېږي، لیکوال ته په ګوته کېږي چې دغه پوینټونه ستا ښه وو او په دغه کار وکړه. دې تر څنګ هغه کمزورې نکتې که په لنډه کیسه کې په غزل کې وي هغه هم ورښایو، نو په کرکتنې ته وړاندې کړی شعر او لنډه کیسه یا هر ژانر سي وي، نو کوم چا چې راوړی وي هغه ډېر خوښ وي او ځان سره د خبرې اخلي، په راتلونکي کې مراتوي او پام ورته کوي.
له وحده تیار صاحب څخه په مننې یو شمېر کره کتونکي په دې نظر دي چې د کره کتنې پر مهال باید نقدي اصول مراعات شي، او که داسې وشي خوابدي ممکن پیدا نه شي. یو له هغو اصولو چې ناقدان ټینګار پرې کوي دا دی چې د اثر مثبت ټکي ته په پیل کې اشاره وشي. بل اصل دا دی چې د لیکوال خبري د بحث په وخت په نه رد نشي چې نه داسې نه ده. دریم عمومی اصل هم دا یادی شي چې د نقد په وخت له الفاظو سره احتیاط وشي، داسې کلمه استعمال نشي چې جریحه داره وي. مثلا تاسو تر اوسه وزن نه دی زده کړی یا تاسو د دې کلمې په معنا نه پوهیږئ. ممکن همدا خبرې په دې ډول وشي چې دلته شعر یو سیلاب زیات شوی، دا لفظ دا معنی هم لري که څوک په دې مفهوم درک کړي نو له دې بیته به بله معنی شایي واخلي. د لبنان مشهور ناقد میخائیل نوایمه د غلبیل یا غربال په نوم د نقد مشهور اثر لري. د پری کتاب کې وایي لیکوال به غلبیل ته نه ورچو چې شکی شي، د لیکوال اثر به ورچو او سم به له ناسم وچنو. د افغانستان په ادبي غونډو کې دنجونو میرمنو تشه محسوسه ده. آزادی راډیو ادبي مجلې ته کائنات تنها خپل شعر په خپل ژغ پیرزو کړي. له دوی مننه. دا شعر سره اور
چل د مینی خای او کنه یارا، چل د مینی خای او کنه یارا، ما در سره بیای او کنه یارا. زه خودی تمام اورش صفت کوم، زه خودی تمام اورش صفت کوم، ته می چاته ستای او کنه یارا. نور دی انی بهانی نمنم، خوش برات وای او کنه یارا. وګورا زما سترګې خپټې دي، وګورا زما سترګې خپټې دي، ته دای کدای او کنه یارا. زد کائناتو یو وجود یما، زد کائناتو یو وجود یما، ما غوندې تنهای او کنه یارا، ما غوندې تنهای او کنه یارا.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
د ادبی غونډو او هڅو په ترڅ کې په کندهار کې وسوان په خپل شخصي لګښت ادبی فرهنګي او ټولنیز فعالیتونه ترسره کوي. محبوب مشتاق چې خپل شاعر هم دی، د نوښتګر خیال په نوم د اونیس پروګرام له لارې نارینه او ښځینه شاعران، فرهنګیان، فعالان او د بیلابیلو هنرونو څښتنان هڅوي او تقدیروي. زموږ همکار بصیر الحق عادل له شغل مشتاق سره مرکه کړي او لومړی ترې د ادبی فعالیتونو په اړه توضیح غوښتي ده.
دی کله چې موږ د کندهار کلی کندهار ادبي بهیر رامنځته کړ، بیا ته مو ډیر فرهنګي غونډې او مشاعرې کولې، کله کله لیکچرونه هم و، کله کله ستاینې غونډې هم وې، خو ډېرې کمې وې. بل نن څخه تقریبا درې کاله وړاندې دلته کندهار کې د پیوند مدني ټولنه باندې و، مدني ټولنه و، او زه خپلې فرهنګي د خپلې مدني ټولنې برخه کلم. کله چې دا مسؤلیت راوسپارل شو، ما د سپارل کېدو سره سم تر څو دغه مسؤلیت څخه ښه استفاده وکړم او دغه مسؤلیت په سمه توګه باندې ادا کړم. نو هڅه مې دا وکړله چې د خپلو ژوندیو هستیو ستاینه په ژوند باندې وکړو. همدا و چې د نوښتګر خیال بناو باندې مو یو نوم طرحه کړ، یو نوم مو جوړ کړ، او د هغه نامه څخه په استفاده باندې مو د نوښتګر خیال پروګرامونه را شروع کړل. پروګرام کې څو برخې وې چې یوه یې د لیکچرونو برخه وه، د علمي موضوعاتو، د کندهار د پوهنتون یا د یو شمېر نورو خصوصي پوهنتونونو، د لیب کندهار کې د درنو لیکوالانو او شاعرانو، ځین نورو اشخاصو چې په ټولنه کې فعال اشخاص دي، په خپله برخه کې تجربه لري، په خپله برخه کې کار کړی وي، یو څه باندې پوهوي، له هغوی څخه همکاري وغوښتله. وخت نه وخت هغوی راځي په دغه پروګرام کې لیکچرونه وړاندې کوي، پر علمي موضوعاتو باندې، په بېلابېلو علمي موضوعاتو باندې راته غږیږي. د هغه تر څنګ مو بله د ستاینې او هڅونې یو برخه په دغه پروګرام کې ولرل، چې یوازې دا نه چې موږ په کندهار کې خپلې ژوندۍ هستۍ سایلې، د هیواد له هرې سیمې، له هر ولایت، له هر کلي، له هرې ولسوالۍ څخه مو هڅه او کوشش دا کړی وي چې خپلې ژوندۍ هستۍ، خپل ژوندۍ ویاړونه په ژوند باندې په دغه پروګرام کې وستایو. چې تر دې دمه الحمدلله خوشبختانه په سلګونو اشخاص مو د دغه څو کلونو په جریان کې ستایلي دي. بله برخه یې د مشاعرې ده، تر څو د شاعرانو، لیکوالانو او د شعر او ادب لپاره، د شعر او ادب د مینوالو لپاره یو ذهني تفریح هم ولرو. څنګه یو شی باید بل یادوري کوم چې په دغه پروګرام کې ګران عادل صاحب موږ ډیر کله
ویار غونډه هم جوړی کړی دی، د مخکتنی غونډه هم جوړی کړی دی، یو کتاب د چکلنو کتاب چاپیږي دغه تر څنګه یاد غونډه هم جوړی کړی دی. نو دا موضوعات چې په نوښتګر خیال پروګرام کې موږ تر دې دمه پر مخې ته وړی دي. یو خبره بل یادونه باید وکړم چې دا برخه مو یوازې د نارینه لپاره نه ځانګړي کړي، هڅه مو کړې ده چې په نوښتګر خیال پروګرام د ساینې په برخه کې د خویندو هغه لاسته راوړنې، هغه کارونه چې خویندې په خپل روزمره ژوند کې لري د پښتو ادب لپاره کړی، په عموم مجموع کې د افغانستان په بیلابیلو فرهنګونو، بیلابیلو کارونو، بیلابیلو هنرونو کې دې کارونه کړي وي، لاسته راوړنې ولري، خویندې مو هم په دغه پروګرامونو کې ستایلي دي. راسره
ډېره زیاته مننه مشتاق صاحب، ژوندی اوسئ. دغه مهمه برخه چې تاسو توضیحات ورکړه، تر ټولو مهمه برخه یې د ځوانانو او د فرهنګیانو ستاینه ده چې په پښتنو کې دا فرهنګ ډیر کم رنګ دی، دوی عموما خپل مړی ستایي او ژوندی ته ډیره توجه نه کوي. یو پښتنه دار چې دغه د ځوانانو د ستاینې لپاره دغه ستایي د ټولنې معیار څه دی، یعنی څه ډول ځوانان دوی ستایي چې دوی رابلی هر اونۍ او هغه دپاره یو د هڅونې او د تشویق یو غونډه جوړوي؟ یوازې فرهنګیان دي، شاعران دي، کنه د ټولنې نور ځوانان هم په دې کې شامل دي؟
اصلن کې خبره دا ده چې موږ یوازې پر شعر، ادب، لیکوالۍ باندې بسنه نه ده کړې، یوازې موږ د دې برخې اشخاص نه دي ستایلي. لکه چې مو پروګرام شروع کړی دی، پلان مو همدا وو او راتلونکي کې مو هم پلان همدا وو چې د ټولنې د نورو رشتو، د نورو برخو فعال ځوانان، هغه ځوانان چې واقع نه په خپل برخه کې ځان نو ستړي کړی وي، لاسته راوړنې ولري، پایتونه د خلکو د خوشي وړ ګرځېدلې وي او ډېر فعال او ځیرک پاتې شوی وي، هغه مو هم په خپل رشتو کې ستایل دي. مثلا د ژباړې په برخه کې مو هم ځوانان ستایل دي، لیکوالۍ، د شاعرۍ همدا شکل، د رسامۍ، خطاطۍ، د ژورنالیزم په برخه کې مو هغه مخکښ څېرې ستایل دي چې د ژورنالیزم په ډګر کې د خپل هیوادوالو لپاره په هر ډول حالاتو کې، په هر ډول سختو شرایطو کې دی آگاه کړی دي، خبر ورته رسولې دي او د دې سره جزئیات شریک کړي دي. د دې ترڅنګ مو د ورزش په برخه کې، د صحت په برخه کې، په ډیرو نورو برخو کې هم هغه سری سټایل دي چې ورته یې ولري.
مخکې تاسو د انجونو یادونه وکړه چې په دې کې تاسو انجونو ته هم برخه ورکړي ده، هغه مو هم تقدیر کړي دي. په دې اړه معلومات راکړي چې دغه د انجونو یا خزینه برخه دوی مو په کومه برخه کې تقدیر کړي دي، وسم پلان لري چې په دغه برخه کې فرزن انجینر او غواړي بیلابیلو برخو کې، لکه تاسو مخکې ویلې، یوازې شاعران نه، یوازې ادیبان نه، بلکې نور هنرونه مزدوي، فرزن امکان لري چې تاسو یو خیاط هم راوغواړي او تقدیر کوي تر څو هغه د خپل دغه مسلک او د خپل کارو کسب ارزښت باندې پوه شي.
لدیس خوڑان چې مو کومې خويندې ستایلې دي، هغه په فرهنګي برخه کې وي، خو هڅه به وکړو چې لدیس خوروسته او ذاته په کتو ځکه د کندهار شرایط او مجموع کې د افغانستان د دود او فرهنګ او یو شمېر نور مسایل تاسو ته معلوم دي چې اوسنی وضعیت کې یو څه خبره ناشونې وي، یو څه ګرانه وي، خو هغه خویندې چې پروګرام کې را سره ګډون نشي کولای، د هغوی لپاره موږ داسې یو ترتیب لرو چې د هغوی د کور، د کورنۍ یو شمېر نارینه د لې پروګرام کې را سره ګډونوال وي، او بیا چې کله د دې لپاره پروګرام جوړیږي هغه موږ د پروګرام لپاره د دوی لپاره ځانګړي کوو، هغه بیا د ارس چوي دا به د هغوی کورنۍ تور سپارو تر څو تر خويندو پرې ورورسوي.
ډیره مننه. عموما د فعالیتونو چې دي د ټولنو یا کم فرهنګي فعالیتونو چې دي افغانستان کې دا دوامدار نه پاتې کیږي، تر یو وخت پورې تاودوي، ګرمي بیا بیرته پیکشي او لمنځه لاړ شي. دغه ستاسو پروګرام چې موږ معلومات لرو تر ډېره پورې دوامدار دی او کوم خنډ پکې نه دی رامنځته شوی، راتلونکي کې څومره ډاډه یاست او کوم پلان لرئ چې دغه فرهنګي غونډه چې د هر اونۍ تاسو لرئ بیلابیلې برخې لري دا دوامدار وساتئ، او په عین حال کې د ځوانانو ګډون او لیوالتیا په کومه کچه ده؟ یعنی دوی لیواله دي دغه برخې ته؟ نه،
کله چې دغه فرهنګي پروګرام میرا فایل کړی دی، لامغه ورځې می دا هوټ کړی دی، دا می کاست کړی دی چې دا پروګرام به دوامدار وي تر څو چې زما واس او توان وي. اته دا شرایط هم راغلي دغه څو کالو په جریان کې چې کله کله به وسوي یو خپل پروګرام ته مو ناغه نه دور کړی وام، دا سم دوامدار ساتلې دي. لا هم پلان لرم چې دغه پروګرام ته ځینې نورې برخې هم اضافه کړم، د ستاینې او هڅونې په برخه کې د هیواد د نورو سیمو درانه اشخاص، درانه فرهنګپالان، ادیبان، ژورنالیستان، ژباړونکي، د ډیرو نورو کسبونو څښتنان، هنرونو څښتنان هم پروګرام ته را دعوت کړم او دلته په پروګرام کې را سره وستایو چې دا کار مو تر اوسه پورې الحمدلله خوشبختانه کړی هم دی. او یو بله مهمه خبره دا ده، کله چې جمهوریت سکوت نو کړي پاغه شپو کې چې زه د فرهنګي ټولنې سره ومه، د پیوند مدني ټولنې سره، هلته پروګرام د امکانات هر څه برابر و، خو له هغه څخه وروسته تقریبا اوس له یو کال څخه ډېر وخت کې چې دغه پروګرام زه په خپلو شخصي مصارفو باندې مخته وړم. کورې ودان دلته کندهار کې چې زه د کومې سیمه ییزې رسنۍ سره کار کوم، ځای هغوی راته راکړی دي، یو شمېر امکانات هغوی راته راکړی دي، نور مصارف چې دي هغه زه له خپل شخصي جیبه څخه کوم. نو انشاءالله چې دغه پروګرام د کندهار لپاره، نه د افغانستان، د ټولو ځوانانو لپاره، د ټولو یوش ځوانانو لپاره، د ټولو حسن ځوانانو لپاره یو ګډ علمي پروګرام، یو فرهنګي پروګرام وي. او موږ به دغه پروګرام تر هغه چې څه مشکل نه وي، ستونزه نه وي، مخې ته به وړکه خدای کوله.
په کندهار کې فرهنګي فعال محبوب مشتاق زما د همکار بشیر الله قادل پښتنو ته ځوابونه ویل.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه، هم شعر،
شعر د احساس نه د ادب نه شروع کیږي او بیا د نه ختم،
هم کره کتنه،
فنلندای لیکوال میکا ولتاری د تاریخي ناولونو په لیکلو مشهور دی. په ځانګړي ډول د سينو هناول لمخي په نړۍ کې ډیرو وپیژنده. دا ناول شاغلي ولتاری له پراخو څېړنو وروسته ولیکه او لومړی ځل په 1945 کال کې چاپ شو. سینوها د لرغونی مصر د یو فرعون اخناتون ځانګړی طبیب و. د میلاد څخه 1350 کال مخکې پر پاپیروس خپلې خاطرې لیکلې وې چې وروسته بیا د کیندنو پر مهال د لرغون پوهانو لاسته ورغلې. د دوغو خاطرو په مټ شاغلي ولتاری د سینوها تاریخي ناول ترتیب کړ چې پکې د مصر د فرعونانو زمانه په دې مهم اثر کې له تلوسې ډکه انځور کړی ده. دا ناول عیسی ستانگزی په پښتو ژباړلې دی. د کتاب پر پوښ لیکل شوی دی تاریخ، سیاست، فلسفه، دین پوهنه، ارواپوهنه او ناول. شای په افغانستان کې هم دا یو لاغو ناولونو څخه وي چې ډېر لوستل شوی دی او ګڼ مینوال لري. لاغو ځوانو لوستونکو څخه چې دا کتاب یې لوستی دی یو هم اجمل صدیقي دی. مخکې له دې چې له ده څخه واورو چې په دې ناول کې څه خوښ شوي دي چې لوستی دی، د دې مهم اثر لژباړونکي محمد عیسی ستانگزی څخه به واورو چې په نشته نه سو مخونو کې دا ناولې په څومره وخت کې ژباړلې ده.
دا ناول تقریبا نه میاشتې وخت وغوښتل چې ژباړه بشپړ شي، له بیا کتو سره، خو بیا چاپ ته ډیر وخت منتظر و تر اوسه چاپ سو چاپ راووت.
یعنی په دې نه میاشتو کې دي څومره وخت کار پی کړی دی چې په سلګونو مخه ناول ترجمه کړي؟
نو بہت په زمن کې کارم کاوه، خو په رخصتیان ورته مخکاند کار کاوه. دغه راز تقریبا تورس کې تقریبا 2 ساعت 2.5 ساعت ما په دې کار کاوه پر لپسې.
په سینوها کې ستاسو څه خوښ سی و سی و مشبړه؟
د سینوها کتاب چې کله ما یو وری ولوست، دوه شی ما ته ډېر مهم و په دې کتاب کې. یو دا چې یو تاریخي ناول ده، کنه یو څه که څه هم افراد په ناولو کې یي، خو یو څه نه څه د 3000 کلو مخکې یو تصور درکوي چې څنګه یو حالت هلته و. او بل دا چې د لیکوال په شپنه دا لیکلای دا چې تا ته سوالونه پیدا کیږي په ذهن کې د پختله چې کله لولې، مثلا د څه متن، د څه یو شکل ناریشن، د څه یو شکل باندې جوړ کړي، تا ته سوالونه پیدا کیږي چې ولې د څه وو تر اوسه، ولې انسان مثلا په دې شکل دا، یعنی دومره وخت کې دغه پړاو تیر شوی، د زرګونه کلونه تیر شوی دی، په دې کې د انسان تغییر ولې نه شوی، یا تغییر کړی، یا څه تغییر کړی، او دومره یو وګد وخت کې هغه وخت چې څه کېدل، څه شوی وو. دغه شی په سينوها ناول کې، د تاریخي ناولو کې فکر کوم ډیر ارزښت لري، خصوصا چې څومره ډیر پخوانی کتابي او هغه بیا اوس وخت راجباره، نو ډیر وخت مقایسه فکرم سره کوي چې کله کتاب ته لولې نو مقایسه کوي چې هغه وخت له اوس سره تغیرات ګوري، د انسان تکامل ګوري، خصوصا د انسان تکامل خو ډېر اوږده پروسه ده، سړی په زرګونو کلونو کې هم نسي خلاصه کوي، ډېر اوږده ده. خو بیا هم
یو څه ته ګوره چې څه سوي دي څه نه دي سوي. کوم دغه برخه جالبه په زمین کې دا یو تاریخي ناول هم دی چې یو څه ته درسته کوي هم د تیر وخت.
دغه خبره چې تاسو وکړه چې سوالونه د انسان په ذهن کې پیدا کوي، دا فلسفي موضوع ده. فلسفه کې په دې ټینګار کوي چې سوالونه اصل شی دی او سوالونه سخت دي، ځوابونه اسانه دي. څرنګه دغه فلسفي اړخ ډیر تاثیر در باندې کړی وو او کاغه تاریخي اړخ؟
فکر کوم دواړه بیبي، ځکه چې د انسان ذهن داسې ده چې کله خصوصا یو شی چې ډېر په دې کتاب کې ماته مهم و، هغه د ولې د پوښتنې جواب ده، چې ولې باید پوښتنه وکړي یو شی، یعنی دلیل دی یو شی د پوښتنه کول. دا هغه شاید تر اوسه پورې فکر کوم د موږ په جامعه کې نشته، ځکه دا هم یو عام فلسفي برخه ده، ځکه د پیشرفت کلي په ولې کې ده. د ولې جواب کلام نس پیدا کوي، یعنی کله چې تاسو مثلا سينوه کې پیوځ کې وایي چې د پخوا کلن رئیس په دغه ټپ په هانځي کې په وخت کې حالت وو، ام د سیو روتين روانو خو چا جرأت نکوه چې ولې دغه روتين روان ده، ولې دغه څه کیږي، دغه ولې او دغه حالت فکر کوم تر اوسه پورې په ډیرو هوادو کې، خصوصا ما په افغانستان کې تعلیم کړی ده، په افغانستان د تعلیم په سیستم کې حتی دغه سیستم دغه شی نشته چې معلم کله تاسو درس کې تو شه پوښتنه کوي ولې دا شاید څه ده، ولې داسې نه ده، ولې باید داسې سوایي. یعنې دغه هغه شی ده چې په دغه ناول کې هم د فلسفي نظر نه او هم تاریخي نظر نه دغه پوښتنه شته چې ولې په دغومره وخت کې دغه مسیر انسان طی کړی ده، ولې انسان تغییر نه ده کړی، خصوصا د سیاست په برخه کې، د اقتصاد په برخه کې، د جنګونو د هوادو ترمنځ، د خلکو ترمنځ، او د ټولنیزو اړیکو په هکله. تقریبا سړی چې وګوري دغه ناول او د اوس وخت انسان سره نو ډېر تفاوت نشته. نو زه فکر کوم دواړه اړخ، هم فلسفي اړخ او هم تاریخي اړخ، دواړه په ما تاثیر کړی وو.
ډاکټر صاحب ستانکزی، کله چې مو سینوها ترجمه کاوه او بیا مو چاپ ته سپاره، دا فکر مو کړی وو چې دا پند کتاب به د افغانستان په رنګ ټولنه کې چې د کتاب د لوستو مینوال پکې کم دي، دومره ډېر خلک ولولي چې بیا بیا چاپ شي او په خواله رسنیو کې تر دینه نه پوري بیا بیا خلک چې کله دا پښتنه کې چې کوم کتاب ډیر تاثیر در باندې کړی دی یا کوم کتاب مو ډیر لوستی دی، نو یو لویه برخه شنو هلي کې تاسو دا فکر کړی وو؟
ولې وخت نه دومره زیات هم، البته ما څوک کتابونه ترجمه کړی ډیر مې کړی دی په ټولو کې، ما هم شنو حق پاک شو. البته په شنو حق یو څه ما تجربه کوم مخکې لږه چې زه شروع کوم، کله چې دا کتاب ما ولوسته دی ما تقریبا نشاوخات کوم کسان وو، تقریبا د ما مېرمن یا شاوخوا، یعنی ما همکاران چلته و پرادیو کې کار کاو، نو هر یو ته خبر کړل دوی له ماته راکه بوم بمول ولو، چون دا قیمت کتاب دوه ټوکه ول لږ غټ نو چا سر اخستای نه شوی، قیمت دا ګران دی بای په حساب ما د دې لپاره. نو تقریبا دوه درې مې کتاب ما نه ورکو، نو ټول ول وست، نو دغه شی ماته رقم نور منګیزه راکړه چې دا کتاب ډیر جالب ده. خو د افغانستان ټولنه کې کتاب لوستل بیا خصوصا اوس خو ډېر ښه سوي دي، پخوا دومره زیات هم نه و، دومره تصور مې نه و، خو واقعا اوس خلک مطالعه ډېره کوي، البته دا شایسته او زیات سوي. خو کتاب هغه کتاب چې فکر کوم چې د انسان ذهن بدلولی شي، سړی باید ډېر فکر په دغه وکړي، کنه ترجمه په هر شي کې ستاسو هغه کتاب ذهن بدلوي، افغانان هغه خوښوي او ورته اړتیا هم زیاته شته فکر کوم.
ډاکټر سنګزی، له تاسو مننه. د همدې کتاب په اړه به لوی ځوان لوستونکو اجمل صدیقی څخه لومړی د سنوه ناول کیسه په لنډو واور.
سینوها په دې کتاب کې د خپل کوچنیوالي څخه د ژوند تر وروستیو پورې خپل ټول یادښتونه لیکي. هغه په ماشومتوب کې خپل اصلي مور د نیل په سیند کې په یو ټوکرۍ کې خوشی کوي، نو غواړي چې پالنه یې وکړي. یو غریبه کورنۍ یې مونږ یو په زویولې نیسي. کله چې ځوان شي د مصر په دارالحیات یا طبي ښوونځي کې طبي زده کړې پیلوي. هلته دا د یوې حریصې او ښکلې نجلۍ د ښکلا ښکار ګرځي چې د هغې د مینې له امله د خپل مور او پلار قبرونه پلوري. کله چې طبي زده کړې پای ته ورسېږي، بیا د هورې محب پوځي مشر په وینا باندې د مصر لپاره په اوږد سفر جاسوسۍ باندې وځي. دا په دې سفر کې بابل، کرت او سوریه ته اوږد سفر کوي. سینوها یو ډیر زیرک، چالاک، وفادار، پرمنبردار او هوښیار غلام هم لري. هغه نه تنها چې د خپل بادار خدمت کوي، بلکې هغه ته ډېرې ښې او نیکې مشورې هم ورکوي. سینوها په خپل ژوند کې له ډېرو عجیبو پیښو سره مخ کېږي، ډېر درد ویني. هغه وایي چې حقیقت واکمن شي، هغه وای په نړۍ کې هر څه بدلیږي، یوازې د بشریت حماقت ده چې نه بدلیږي، او تر څو چې دا دنیا وي د خلکو له حماقت به استفاده کیږي. بل اخر هماغه هورم هب چې د سینوها د ځواني ملګری او د پاوز مشر و، چې د په خبره باندې ډیر وګده جاسوسي هم کړي و، لمصر څخه وباسي او سینوها د مصر په یو ګوخه کې ځانته یوازې